مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د مې شپږم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې نن د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد اړتال دی. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. او د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې نور 15 سرتیري وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په کوټه کې د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. هغه وایي
تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري. ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دي. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او گوادر ترمنځ تجارتی لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ چې دا مهال د پاکستان په دوره ده، نن یې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل چې آسټرالیا د پرمختیايي پروژو لپاره پاکستان ته شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ډالر مرستې ورکوي، او هیواد یې د توانایي د بحران ختمولو په برخه کې له پاکستان سره ملاتړ کولی شي. بلخوا د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې تېره ورځ مومند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال وکړې. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري شوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورنو کسانو له ډلې څخه 4 تنو ته پانسی ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله پرېښودل شول، او 8 نورو ته یې 14 کاله د قید سزا ورکړه. همدارنګه د کابل د عدالت مشر افغان امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه پیښې پاتې 3 تنه نور تورن کسان دي هم ونیول شي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نخو خوشاله نه دي. د پیښور مرستیال کمشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخاباتي نخې ورکړل شوې چې په ځینې کسان خوشاله نه دي. په دې اړه په پیښور کې د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار شوکت اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
چې دی ګلان پکې راوستي وي، نورې پرندې راوستي وي، موټر سایکل یې راوستې وي، موټر یې راوستي وي. نو داسې شی شو، ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرۍ شوه، جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې په 1 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملی ګامونه پورته کړل شي. د سولې عالي شورا له خوا نن په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید یوازې په خبرو انحصار ونه کړل شي، بلکې په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکرين پوز نن ویلي دي چې په 13 سلیرشتو ساتونو کې 15 سرتیری وجل شوي او دل زخمیان شوي دي. د خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروست ورکړل شوي. د اوکرين د پوز ویان ویلي دي چې روسي پلوا بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د 2 زیاته واري دوربند تړون خلاف ورزي کړې ده. په عین حال کې روسي پلوا بلتون غوښتونکو وایي په 13 سلیرشتو ساتونو کې حکومتي ځواکونو لسګونه ځله د توپو او ټینکونو په ذریعه بمباري کړې. روسي پلوا بلتون غوښتونکو په وینا دا د فروری د اوربند خلاف ورزي ده. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12 بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو کې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازي هم شریک شي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول شي. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز السعود د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز السعود دا څرګندونې پرون د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابل شوې چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې په زیاتېدو دي. او وروستۍ خبر دا چې د ممبۍ له خوا راغلي رپوټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. د ممبۍ عدالت نوموړي ته له دې وجې سزا واورولت چې سلمان خان په 2002 کال کې د شپې مهال خپل موټر په لاره په اودو کسانو د پاسه خېچولی او د ټکر وروسته تښتېدلی دی. ویل کېږي چې سلمان خان هغه مهال د نشې په حالت کې و. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی و. سلمان خان تل د دې تورونو نه انکار کړی او په خپل ډرایور یې د تور لګولو هڅه کړې. نن سلمان خان ته د عدالت د 15 کلونو د قید سزا واوروله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او اوس احمد الله تاسو ته د کرن صوبۍ او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخیستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري نن په کوټه کې د گوادر کاشکر تجارتی لارې د بدلیدو په اړه سیاسي ګوندونو کاربندیز اعلان کړي. د هنګو د توخسرای کیمپ اوسیدونکو وایي نو خیمو ته ضرورت لري. په خیبر پختونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه اعلان شوي دي.
یوت بارہ کے وہ خاص سسٹم نشتہ لکدی چ کم خپل پروسیجر ور کرے. یوت بارہ کے عملی خطابانی ردی اس کردار ام نشتہ لکد خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی.
او په دغه انتخاباتو کې ځینې امیدواران بیا په خپلو انتخابي نخو نه دي خوشاله.
جی مال خو بلاس نشان را کړی دی دا یار. جی ما د ښکاری موږ د پاکستان کې نور نشان نه نو جوړی دا بلاس او دا ډیبره او دا شین را وست دي. جی
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، عوامي نیشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټه او ځایي تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. دغه ګوند د گوادر کاشخر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه د اړولو پر ضد تیره اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروستي یو شمیر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نیشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیز غونډه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خود نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نیشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا دو صبح ټول سیاسی جمهوری او مذهبی قوتون حمایت لري او سره د مور سره ټول څه د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې تجارت ټول د مور سره په دې اصل کې د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سه شمې په مانځګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اصغر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان اسمبلی صرف قرارداد پوری مطمئن پکار دادی کہ حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلیٰ پر دے حوالہ باندھی پر وفاق باندھی دا بلوچستان دخل گو غم غصہ و خشم دیر واضح کی عوامی تدیر پکلا کتو گوائی کا منصوبہ چکم تبدیلی تاثب کی کرے دا
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لمړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیرېده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نیشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ یونیورسيټي کې نن د چهارشنبه په ورځ د ورکو بلوچانو په موضوع سیمینار وشو. دا سیمینار د پوهنتون د استادانو د اتحادیې لخوا جوړ شوی و چې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو کسانو پکې وینامې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په سیمینار کې د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکو ماما قدیر بلوچ، فرزانه مجید بلوچ او محمد علي تلفور ویناوي وکړې. د دې پروګرام د جوړونکو ډلې یو چارواکي شجاع الدین قریشي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد پروګرام په کولو د کراچۍ په هنتون د وایس چانسلر لخوا بندیز لګول شوی وو. خو د سیول سوسایټي د غړو او د په هنتون د استادانو د اتحادیې د احتجاج وروسته دا سیمینار ترسره شو. دا سیمینار چې په کم ځای کې کیدونکو وو د پوهنتون انتظامی هلته د کولو اجازه را نه کړه. دا سیمینار مو د اډیټوریم په ځای په برنډه کې وکړو. د دې بندیز له وجې ډیرو خلکو په دې سیمینار کې برخه ونه لرله، خو بیا هم د پوهنتون زده کوونکو او د سیول سوسایټي ځینې غړو په دې سیمینار کې برخه واخیسته او سیمینار ترسره شو. د ورکو بلوچانو په موضوع په دې وروستیو کې دا د خپل نوعیت دریم سیمینار وو. د دې نه مخکې دا ډول سیمینار د لاهور په لمس پوهنتون کې ترسره کیدونکو وو چې بیا هلته وزنډول شو. د اپریل په آخري لسیزه کې دغه ډول سیمینار د کراچۍ په ټي ټو اف نومي اداره کې ترسره شو چې د سیمینار وروسته د ټي ټي اف ادارې مشره سبین محمود په کراچۍ کې وجل شو. د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکې او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي که څه هم په ټاکلي ځای کې ورته د سیمینار کولو اجازه ورنه کړل شو، خو بیا هم مطمئن دی چې د دوی د خبرې د اورېدو لپاره ورته یو فورم ورکړل شو. ماما قدیر بلوچ ویل محمد علی تالپور او فرزانه مجید بلوچ د پهنتون زده کوونکو ته د ورکو بلوچانو په موضوع د پښتنو جوابونه هم ورکړل. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سینځانګ مشر اسد اقبال بټوی په سیمینارونو بندیزونه لګول د بیان د ازادۍ په خلاف کار دی او باید هر چاته د خپلې خبرې د کولو موقع ورکړل شي. د نوموړي په وینا د هر ستونزې حل په خبرو اترو کې دی. دا ډول سیمینارونه کول د خبرو اترو برخه ده. په ټوله دنیا کې داسې کیږي چې د متبادل نظر لرونکو ته د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. داسې سیمینارونه جوړول پکار دي، خو زموږ واکمنان دومره ذهني مفلوجې شوي دي چې د خپل مزاج په خلاف یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه دي، چې د دې له وجې ډېرې خرابې پیدا شوي دي. د نوموړي په وینا ډېری خلک د خپلو غوښتنو لپاره هرتالونه او احتجاجونه کوي او زیاتره وخت په دغه هرتالونو کې مالی او ځانی زیانونه هم اوړي، خو دغه هرتال کوونکو ته غداران نه ویل کیږي. هغه زیاته کړه که د بلوچو په ګډون هر څوک د خپلو غوښتنو د منلو لپاره سیمینارونه کوي، په کار ده چې هر چاته د خپلې خبرې د کولو لپاره پوره پوره موقع ورکړل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. نن د استرالیا د بهرنو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل دورې په لومړۍ ورځ هغې د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر او د داخله چارو د مرکزی وزیر سره هم ملاقاتونه کړي دي. په یو غټ خبری کانفرنس کې د هغې وینا وه چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو سره سره په مختلفو شعبو کې د مرستو کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې رابیا اکرم خان نورو.
نن د پاکستان په داخله چارو وزارت کې د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ د پاکستان داخله چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبرپاڼې تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دواړو خصالوکاتو په مختلفو امورو کې خپل منځي تعاون ته وده ورکولو، غیر قانوني توګه باندې د پیسو منتقلې، د وسلوالو مالی مرستې ودرول او د انساني سمګلینګ مخنیوي سره سره د خطې په صورت حل خبرې اترې کړي دي. د داخله چارو وزارت خبرپاڼه د داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنگ کې اون کولو او سکیورټی ادارو ته تربیت ورکولو په اړه د استرالیا د مدد ساینه کوي. په دې موقع دواړو مشرانو سکیورټی تعاون او استخباراتي تعاون د جاري ساتلو هم څرګندونه وکړه. د دې مخکې د استرالیا د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتیا او د خارجه امور مشیر سرتاجزیز سره هم ملاقات کړی وو. د ملاقات نه پس مشترکه خبری کانفرنس ته سرتاجزیز وینا و چې پاکستان او استرالیا د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو ځای د کار کولو اتفاق کړی دی. د په وینا چې دواړه ملکونه په مختلفو شعبو کې تعاون ته د ورکوي دی وای.
پاکستان ډیر زیات د استرالیا د ترقیاتی پروګرام ستاینه کوي. پاکستان په زراعت، لایف سټاک او د اوبو د وسایلو انتظام په شوبو کې استرالیا سره تعاون زیاتول غواړي او غواړو چې ترهګرۍ په خاتمه کې خپل کومک جاری وساتو.
په دې موقع د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې استرالیا پاکستان ته خصوصي اهمیت ورکوي. د دې په وینا چې سرتاجزیز سره په مختلفو امورو تعمیري خبرې اترې وشوې. د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې نوموړي زیاته کړه دا وایي ترهګرۍ یو نمایه سکیورټي خطر ده د استرالیا لپاره هم او پاکستان لپاره هم، او په دې لړ کې زیات نه زیات تعاون، معلومات شریکول او د یو بل کومک کول ډیر مهم دي. ما سرتاجزیز سیاد کړل چې په سیډنی کې د جون په میاشت کې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په اړه د یو اجلاس په مشري کوي او په دې کې به موږ د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مخنیوي په اړه خبرې اترې کوو. جولی بیشپ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف ته د استرالیا د دورې دعوت هم ورکړی دی. یاد دی چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر نن سهار د پاکستان په دوه ورځنی سفر را رسیدلی وه. نوموړي به د ایجنډې مطابق د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات نه علاوه د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال او د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره به ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی په کلیوالو سیمو کې د جرګې نظام د افسوس وړ دی او دا چې د ماشومانو حقونو ته د پیښو ستونزو د مخنیوي لپاره به د وفاق او صوبو په کچه ټولې اسانتیاوې کارولی شي. دا خبرې هغه په اسلام آباد ایوان صدر کې د نهې په مخام ناوخته د وفاقي متصب د ماشومانو لپاره د کمی کمیټې د پلاوي سره د خبرو په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس اف پاکستان په وینا صدر ممنون حسین ویلی دی چې پاکستان کې ماشومان لډیرو چیلنجونو سره مخ دي او د دوی د ستونزو هواري لپاره د دوی سره وسایل ډیر محدود دي. د نوموړي په وینا چې په کلیوالو سیمو کې خلک د جرګو پریکړې منی کوم چې د افسوس وړ دي، خو جرګې د ولس مسلې نشي حل کولی او دا یو غیر قانوني لار ده او دوی د فیصلو کولو اختیار هم نه لري. د قبیلی سیمو په وځ خپل خبرو کې صدر اووی چې فاټا کې مور او پلار ماشومانو ته د پولیو ساسکی نه ورکوي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې کمیټې په دې معاملې د پوهانو او عالمانو رائے واخلي او بیا خپل سفارشات تیار کړي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن یو چارواکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو هغه وې
دا سېکټر نشته لري د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومان بارے کې چکم قوانین دي، چکم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټری اډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فندز کې خودل دي چې را ماشومان چکم دینو اغا د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټری اډوکیشن بکري فندز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال او پوهان ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نه په پښتنو سیمو کې د جرګې په نظام او د دې د فیصلو په حق لا وپوښتل، نو هغه وویل چې جرګه نظام یو ډیر غوره نظام دی او په دې کې هر چا ته انصاف په وخت میلاویږي. نو موړی زیاته کړه،
جرګه چې په هر لحاظ باندې یونیک ده، زمونږ ټرایبل بیلټ کې چې دینو د جرګې په بنیاد باندې په فیصلې کې دي او هغه به ډیره کامیاب وي. الته به مثالی امن دې کې درته یو بل اهمه خبره وکړم چې په میجارٹی باندھ کی چاہ معاشرے نا راٹول شیو خلقی جرگت بنیادی کے جمہوریت ام پورا قدر شو بلخوا پکے دا انصاف ام پورا خیال و ساتھ
نظام یو ښه او غوره نظام دی او د دې په ذریعہ ځینې وخت په سمدستی توګه انصاف هم ترلاسه شي. خو دې ته حکومتي سرپرستی ورکړل شي، نو دا به نور هم ښه کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د هنګو په توخسرای کیم کې میشت او رګزو متاثرین بیا غوښتنه کوي چې په کیم کې ورته ته اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. د دوی په خبره په کومو خیمو کې چې دوی اوسېږي هغه اوس بارانونه شلولي دي او د اوسېدلو قابل نه دي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رګزینا.
د هنګو په توخ سرای کیم کې میش متاثرین غوښتنه کوي چې په کیم کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. متاثرین وایي چې په کومو خیمو کې دوی اوسېږي هغه برنونو شلولې دي او د اوسېدو قابل نه دي. ستوري خیل په نامه یو متاثر کس مشال لډیو ته وویل، مخکې به دوی ډیر خیال ساتلې کېدو او ورته خیمې به وخت په وخت نوې کېدې، خو اوس ډیر وخت شو چې خیمې زړې شوې دي او نوې خیمې ورته نه دي ملو شوې.
یہ سب یہ نری کھانا اور وہ سالات کے بس اکثر مجبوری پھنسانا ہی نہیں دار شکر ہوں نے جوڑی رہی ہوتا تو خیمہ نوی غیر اتا چھے
گی. یاد ادبی شدہ ہنگو پہ توخ سرائے کیم کے زیادہ دا اورگزو نہ رغلی کٹوالو سی گی. قدرتی آفتنو سارا مبارزے دے دارے درے کار تر مہا پہ کیم کے میش دا نامنے اولا کا بلا بے کورا شو کورانے و شمیرا شو خواد دولا سوادا چھ پدے کے زیادہ رش میرا دا زنانا و ماشمانو دا پہ کیم کے میش دیو بل متاثر کس مشال لڈیو تا ویل خیمہ ورستا شوی دا او پا بعد و باران کے ورطا نر تکلیفی.
میں خدا سی دی کہنا چھتا خیمہ خبر ورکم چې دغه کومه حالات کومه هوا چلیږي کوم برنونه کیږي کنه تاسو به مسمیاتو باندې پاته لګي نو انشاءالله تاسو مونږه خاطه لګي چې درې میاشتې نه زیات نه زیات درې میاشتې نه زیاده خیمه کور نه کوي کنه دته هوا
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکو سره زموږ هڅې د ناکامه کېدو وروسته د توخ سرای کې متاثرینو د دغې ستونزې په اړه مې د هنګو مرستیال کمشنر غفور شاه سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډیو ته وویل چې په کیمپ کې میش د کډوالو د ستونزو خیال به ساتل کیږي واضح دی چې بورګزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالو ژوند په تیرولو مجبور دي تارق ورغزه مشال رادیو پېښور
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې یو شمیر امیدواران بیا په خپلو انتخابي نخو نه دي خوشاله ډیر وایي چې دوی ته یې په لاس ډبرې وږي او دا شان نور انتخابي نخې ورکړي چې دوی پرې نه دي خوشاله او د بدلولو غوښتنه کوي دغه انتخابات د مئی په 1 نیټه په پښتونخوا صوبه کې کیږي تفصیل د زلان یوسف زینا
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې شوې د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نخې کتلې خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نخو خوشاله نه دي
زما جی رحمان الدین نوم دی زما محلہ حسین آباد آسن گڑی کی اوسیگم جی جی مال خو پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما تخکاری مونگ دے پاکستان کے نور نشان نو جی دا پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وست دی جی نو زما په خیال چې څه خن نشانات نه دی جی ول چې نشانونه خو ډیر دی اکر دی لدا و چې خن نشان دی را وستلې و کنه جی
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړول چا په خو انتخابي نه خو تر لاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا په کې په ځنې انتخابي نه خو خفغان او خنداګانې کولې یو امیدوار چې انتخابي نه خو ورته وګي ورکړې شوې ده مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او کنه خې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخوا نخلی
زمانو خالد خان کا خیل دے او زو د جنرل سیټ د بار ولاړې ما متا پکې وګي ملو شوې ده وګي سشي دا بالکل غلط نشانات تي پکار دے چې کم زه کې اوسې کو اگر کم اوسو نشانات خو ډیرو خو پکار چې دا راته چنج کړه وې نو زو بایکاټ کوم دي شنه
د پېښور څخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نه خورته نه ورکړې شوی وای چې خې نه خله پاره دواګانې کوي او دا چې کخه نه خورته ورنکړې شو نو لټاکنو څخه به بایکاټ وکړي
زمانون دی جی شوکت اقبال زده یو سی 26 نیم جرنل کونسلرای ته ولاړم چې دی ګولان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو دا څه شي شو ګوپی ګل شو استنه شو پلاس شو داس مولای شو ډیبرای شو جدا هډیر نه جیدا د
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پاکي ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخي چې په تر لاسه کې دوی امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره وای په پاکستان د نړۍ په هغو درو خطرناکو هیوادونو کې شمارل شوی چرته چې د ښځو د حقونو خیال نه ساتل کیږي په دغه هیواد کې خوش 80% ښځې داسې هم دي چې په سناسه طریقه د کورنی زور زیاتې ښکار دي او د وخت تیرېدو سره سره په دغه تشدد کې زیاتوالی راځي په دی اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
پېښور کې په زنانو باندې د زور زیاتی ختمولو په لړ کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنلسټ او یو غیر سرکاري تنظیم وای ټریبن چې په زنانو د تشدد د خاتمې لپاره په پاکستان کې کار کوي یو غونډه شوه د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر عمر افتاب وینا وا چې پاکستان په نړۍ کې هغه دریم خطرناک ترین ملک دی چرته چې په زنانو ډیر تشدد کیږي
هماره یہاں ایک سٹڈی کہ یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں
مونږه مطالعه کړل دا د هغه ترمخه 13 کالو کې په زنانو زور زیاتی کې 25% په ټول پاکستان کې زیاتوالی شوی دی او دغه کې ډیر خطرناک کیسونه مخه تراغلی دي چې په زنانو سره اجتماعي زیاتتی کول داغه نه پس داغوی وجل دغه شن په زنانو د تیزاب اړولو رپورټونه اوس هم ډیر زیات دي او پاکستان په هغه دریو خطرناک ترونو ملکونو کې دي چرته چې د زنانو د حقونو ډیر غټه ستونزه ده او خوشه 80% زنانه په ټول پاکستان کې داسې ری چې په سنه سره طریقه د کورنی زور زیاتی ښکار کیږي دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم اورت فاونډیشن په پیښور کې مشره شبینه ایاز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او دغه رنګ سلور وړاندې صوبایي حکومتونو د زنانو د تحفظ لپاره او په دیر تشدد خاتمه لپاره ډیر قانونونه جوړ کړی دي او هغه ډیر ښه هم دي خو په هغه باندې عمل درآمد نشته دي او هم دغه عمل درآمد نه کې دوه وجې په زنانو د تشدد پیښو کې زیاتوالی کیږي نه چې کمی
ډیر لس کالو کې کافی زیات چې کم دي د زنانو لپاره لیجسلیشن شوی دی او داس لیجسلیشن راغلی دي چې کم د زنانو لپاره ښه دي لاس جوړول یو خبره دي او لاس باندې امپلیمنټیشن چې کم دي په هغه زموږ ډیر لوی ریزرویشن دي چې لاس جوړیږي خو چې امپلیمنټیشن نه نو بیا د هغه څه فائدہ نه دي کتابونه کې پاتې شي او امپلیمنټیشن د لپاره پکار دي چې کم ادارې دي پولیس دي عدالت دي نو هغه د لپاره ډیر ضروری چې پولیس ته پاتې دي نه علاوه د ججز ته هم د لایرز ته هم او عام سطح باندې هم ډیر
د پامړ دا دغه غونډه کې ګډون کوونکو د مرکزی او سلور وړاندې صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې څومره هم د زنانو د تحفظ او په دوی باندې د زور زیاتی ختمول لپاره قانون جوړ شوی دی په هغه د عمل درآمد یقیني کړي او دا رنګ په دغه قانونو کې چې څومره هم کمی دی هغه د لری کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوښتونکو د مازیګر 15 بجې شوی دی لند خبرونه د انیس اجمل ناورو نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اثر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ګوندونو تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي نوموړي د خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړي بلخوا د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای ترهګر به دیتا نور نه پرېږدي چې قبایلی سیمې یرغمال کړي نو سردار مهتاب عباسی د سرګندونې تیر ورځ په مومندو ایجنسۍ کې کړې دي د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورونو کسانو له ډلې څخه څلورو تنو ته پانسی ورکړه د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددی نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو د نشتوالي له امله پریښودل شوي او 8 نور تنو ته یې د 1400 کالونو د قید سزا واوروله په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشحاله نه دي د پیښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارو ته نن او پرون انتخاباتي نښې ورکړل شوې د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 سرتیري وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي د خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دورستو ورکړل شوي دي او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ په د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12مه بیا په آسټریا کې پیل شي او د ممبئی لخوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا وارل شو د ممبئی عدالت نن سلمان خان ته د 15 کالونو د د کېد سزا واوروله لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري دا اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورسپانو اداريو تر ازو چې مهمه برخه سراج ظهیر بیانوي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل 15 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوي د وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق ټاکنه کلدم وګرځولا او حکم یې ورکړو چې په دوه میاشتو کې د نن نه دی دوباره انتخابات وکړل شي د اداري په وینا چې لدی داسې ښکاری چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمیر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی اداري فلند لیکي چې د دې سربېره
دا لاکچ یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وای وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا دومره ګران کار هم نه دی او کو دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او دا سی وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه تر لاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارية د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمیر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمیر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارية وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکی غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کومې نقصان سی به ارومرو د پاکستان ولسته رسی. ادارية زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دي او لاس په لاس ناست دي. ادارية اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دې په پیښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او سپالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس په یو رپورټ کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه نوموړی به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیه کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړپوړي چارواکي شریک وو خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تاګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1920 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی
او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اجانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودی باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي د قبایلي سیمو د وروسته پاتې کیدلو په موضوع یې لیکل کړی دي او زیاتوي چې د قبایلو د مسلو هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تورو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواریدای شي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، 13 اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي: د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبیونل د غړو شمیر له 3 څخه 4 ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 248 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینی هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه و نه لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د قبایلي سیمو په اړه راځو. یو بل رپورټ ته په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلون په کې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولسوالۍ کې د اف سی آر په اړه د فاټا د اصلاحاتي کمیشن د وړاندیز ومنل شو، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټري اجاز قریشی ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولستا د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګری کوله هغه موږ کې واچول دي آی کی لوکل ګورنمنت کوم سیستم فیچرز هغه موږ کې کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دي، دی سنسس پکار دی او دینا پس الیکشن ضروری دی. جو کہ دا سجس کری دی کہ 16 چیک پوسٹ میں بھی بابا ایجنسی کاؤنسل نام دی راشی کہ 16 پیسے کلیکٹ کی گی با یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چے دے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چے دے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی با من آئے کے تجویز کرے گئے چے کہ چا سر زیادہ ہے اسی فورن چے دے آگا اپیل اور چے دے آئی تا ریلیف ملاوی گی.
بلخواد اپریل پا دیر شما دے ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چے بدی رستیو کی پا فاتا سیکرٹریٹ کی دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑا نکل شوی چے پا کی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کی سیار قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک اف سی آر قانون کې پراتلونکو نستې کالونو کې اصلاحات ونکړل شو، نو دا به د سیمې د ترقې مخه نیول وي.
خو
زنه په زما چې بي اي چې لست کالا پر با په اف سي ار کې د اصلاحات یا ترمیمات باندې دا خو غیر قانوني غیر ايني خبره ده ځکه چې دا د دې آئین لاندې هم دا څنګه چې کړی چې یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولاږي البته که قبایل دا ویلي وای چې څو قبایل کې مسلمان دي شورش تای او په دې وجه باندې مونږ لست کالا چې کوم ځای لګي اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړی دي د سوات مثال ورکول سره وای په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېری خرابې وي
اف سی آر فوری طور ختمول جو ہے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جوڑی گی سواد کے اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا طرف آدمی ہوئے سے شریعت والو کلو ہوئے سے رواج والو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسن کی یا اگر سارا بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ کے دے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ چے دے اگر بدی ایکسپٹ کی
خلا فاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وای تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندې زونه نشي عملی کېده
نو د اف پی آر نام زمون زړه سیم دی او په ډیر لاس کالو کې په فاٹا کې هر هغه څه فشول چې فاٹا خلکو ته سوچ هم شته وای ته پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاٹا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کی چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبا راځي
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې و چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د امریکا په فارن پالیسي مجله کې د یمن پر ضد د سعودي عرب په پوځي اتحاد کې د پاکستان د نه شاملېدو پر موضوع مقاله خپره شوې لیکوال وایي پاکستان نه غواړي د ایران او سعودي عرب په جګړه کې مخامخ ځان ښکېر کړي تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو
د فارن پالیسی مجلې لیکوال ماروین جی ونبم لیکي د پاکستانی پارلمان لخوا د یمن پر ضد د سعودي پوځي اتحاد کې د پاکستان د ګډون خواست ردول ځخه د ریاض او اسلام آباد د اړیکو اندازه لګول کېدلای سي د وای له 2018 کال راځي پاکستانی فوج د سعودي عرب د خوندیتوب لیوالتیا ښکاره کړې ده او خپل ریاض هم په هر مالی بحران کې د دې هیواد مرسته کړې ده خو لیکوال وایي دا چې سعودي عربستان ځینې خلیجی هیوادونه را یو ځای کړل او په سیمه کې د ایران د ممکنه نفوذ د مخنیوي لپاره د یمن حوثی اغیانو پر ضد پوځي کاروایي شروع کړه خو پاکستان په دغه جګړه کې له سعودي عرب سره په عملی توګه د ریدو ځخه ډډه وکړه د دې په خبره پاکستان وار لمخه له افغانستان او هند سره پر پولو مشکلات لري نو نه غواړي د سعودي عرب په صف کې له ریدو سره ایران ناراض کړي او له دې هیواد سره پر پوله هم ځانته جنجال جوړ کړي بلدا چې خپل ایران او پاکستان په خپلو ملکونو کې د بلوچستان د ځپلو مشترکا ګټ هم سره لري د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ پاکستان توانای تاړتیا لري او دا ضرورت ایران پوره کولای شي چې ورسره د امریکا او سعودي عرب د اختلاف باوجود د ګیس پایپ لاین تړون لاسلیک کړي د لیکوال په وینا هم دغه خبرو ته په پام سره پاکستان د یمن په جګړه کې د بی طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه خو د ریاض او تهران ترمنځ پاړی کې ته توازن ساتلو په خاطر اسلام آباد ریاض ته په جوهري سرګلولو او ټیکنالوژي ورکولو کې مرسته کولای شي یا بیا سعودي عرب ته دا ډاډ ورکولای شي که چرته ایران ور باندې حمله وکړي نو اسلام آباد د ځوابي اقدام په توګه ریاض د خپلې جوهري چترې لاندې خوندي کولای شي خو د مقالې په وینا د پاکستان د جوهري وسلو د خورولو په خواني ریکارډ ته کوه کتل سي نو دغه هیواد نسی کولای سعودي عربستان ته جوهري وسلې ورکړي
په خیبر پختونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمېر ځوانان وټونو ته ولاړ دي. دا چې په دې اړه ځوانان څه وایي او د دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک اختیار وي، تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته، لکه دي چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه، چې دې په صرف خوشحالي چیرغه د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترکه په حساب، کم دی او کوم کلی کنه، هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو، جنرال چیف یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کس لم دې کردار نه معلوم چې زه بس کوم کنه، لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلې او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دې ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زړه هغه کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملول شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي کې بل دا چې خزي غریبانان په دې کوی نه دي. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چلته به خزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د خدمت کې او چې یاره د خدمت باندې او کوزي او زوم دې ولا په پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم خوځښت خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په باره کې سمند یې کول یو نمبر کوم. یو شو دوه مدار چې نشنه ادیګاړو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه سي ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دار چې کاو د پند کوم پیسې د زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه راولم چې د خلکو لپاره مينو ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې سره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې 10,000 چې دي نو هغه رجب شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم تر نن ډېر راغلی. اوس دا فکر راځي او دا یو لک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غواړی شئ چې دا مفتي جوش خروش کړي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځلسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. راځو یو بل رپورټ ته. د بره مومندو د غلنې اوسیدونکي خان زیب د مقابلې امتحان د سی اس اس په ښه نمبرو پاس کړی او د پولیسو په محکمه کې ټاکل شوی. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی خبرې کړي.
د بره مومند ایجنسی د غلنې اوسیدونکو خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنټرل سپیریر سرویسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزیب پلار په غلنې کې په یو سکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
پرایمری
کارټ غستون او زمنګ سکول دی هغه وخت دی چار دی واریم نو د سټاف کمې به مو بازی وخت کې مطلب تعلیم طرف ته رجحان هم نو او پټاډ باندې بالکل مونږ ناشته کوله شپږم کې چې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت زه مطلب داسې و چې ظاهر خبر ده یو سوشل بیک گراؤنڈ داسې مونږ د غریبانان غریبه فیملی سره تعلق ساتو بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغی کې مې داخله وکړه کال 2002-2003
خان زیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جمعات پورې وکړو ولی ورستو پیښور ته لاړ او د لسم جمعات پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود ایجنسی ډیگری کالج کې داخله وکړه
دی امتحان ته تقریبا 13000 کسان په پیله ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او باغی کې 439 کسان مطلب 1400 یو کم سلو هغه پاس شو او د انټرویو ریزلټ چرال نو باغی کې 375 کسانو دا کوالیفای کو زما پوزیشن اوور ال پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی دریش پیتم په فاټا کې مې دویم پوزیشن ده
او خانزه بوي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینې نو د تعلیم خرصونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماستر هو شو د بخوري یونیورسيټي نه په سیاستاتو کې پولیټیکل ساينس کې او هغه وخت ما باندې فاینانشل کرایسس راغلیو سو پیسو کمیونو بیا ما یو سکول کې دا ټیچنګ شروع کو پېښور ماډل سکول چرسد د برانچ کې او هغه دې دوران کې ما چې کوم دې اپلای کول ټیسټونه به مور کول
د خانزه پوینه چې دا غوي سیمه غریز ده او دا سیز مکه هم نشته چې ګنی کروندې په وکړي
کورنۍ روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري سکول کې لاس فورو او داغه په تنخواه باندې به مونږ تقریبا میټریک پوری دا غو شو به زما ورونه غټ شو اغه به زه سپورټ کولم یعنی مطلب اف سی او به دا سه حالات پکې منځ کې رال چې به دا غي سپورټ یو سایډ ته شو
په پاکستان کې د سی ایس ایس امتحانونه د ټولو لوړ او ښه بلل شي خو خانزیب قبایلي زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د ښه ژوند کولو په لار کې هیڅ کله د چا کمزورې مالی حیثیت خنډ نشي جوړېدلی او که څوک غواړي نو ښه ژوند کولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تیره ورځ د اسلام آباد په نمل یونیورسيټي کې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلچرل شو په نوم د موسیقي یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې د موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړل شو په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله هم دغه پروګرام ته ورغلی و تفصیلي په دې رپورت کې
د نهه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیټای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقي یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې مېش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقي پروګرام تابع د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و. په پروګرام کې د خوندوري موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلی دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابعیا کون کې ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم ریواج په اړه سره منعقد شوی دی لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی. د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق اواز بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یوځای شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه دهشتګرد دي. موږ دهشتګرد نه یو، موږ په هر سیمه کې پورا یو. د امن او د خوشحالۍ پیغام موږ دنیا ته ورکړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسيټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسيټي ایوي طالب علم شمایلا مشال ریډیو ته وویل
زه دلته ډېر ښه احساس کوم لکه دا سره تخکاری چوبرکوټي پاکستان جوړ شوی دی. زموږ د پښتون کلچر چې هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو تر شي موږ ته بده شي پراود کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی. زه هم چې دا سې کلچر شوز کې دل پکړ دی او زموږ کلچر یې پروموټ کیږي.
د پروګرام مشر میلما د جمعیت علما اسلام سېنېټر روزي خان کاکړ وو. نو موړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي.
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره څه پکار مګر زه و سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی. دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندۍ کې نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندۍ کړی دي او لاګه سره نن د یو ورګلوي دغه اشکارا کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان چې څه کومونه دي چې کم د طالب علم دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم موږ ورونه یا تیم راځي دغه موږ استعمال کې تیم د خپل کلچر پرچا وکي.
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپل مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر اتلونکو کې دغه قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي بلکې د سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم دروان خبرونه په پای کې او زل بیا د انیس اجمل نه لړ خبر ناورو.
نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر سید د عوامي نشن ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نشن ګوند بلوچستان صبي مشر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته چې د صبي ګوندونو تجارتی سازمانونو د دې په دیکام ملاتړ کړی دی. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر جودی بشپ دا خبرې نن په پاکستان کې کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی وای ترهګر باندې تانور نه پریږدي چې قبایلی سیمې یرغمال کړي. سردار مہتاب عباسی دا سرګندونې تیر ورځ ممند ایجنسی ته د دورې پر مهال کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورنو کسانو لیډلی څخه څلورو تنو ته پانسی ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددی نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې کسي اتلس نور کسان د اسنادو شواهدو د نشتوالي له امله پریښودل شول او اته نور ته یې د شپاړسو کالونو قید سزا ورکړه. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخابي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 500 سرتیري وژل شوي دي او 200 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروستو ورکړل شوي دي. او د ممبئی لخوا راغلی رپورټونه وایي چې د هند فلمی ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. نن سلمان خان ته عدالت د 500 کالونو د قید سزا واوروله.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.